دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. په دې خبرونه کې زما امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور د ځینو بندیانو ته د مرګ سزا ورکولو پریکړه، د مولانا فضل الرحمن خبری غونډه، د پیښور پر سکول د برید په اړه نور رپورټونه، په سیف الله کلا کې د خرابو شویو مړو موندل، په کونړ کې د وسلوالو پر ضد عملیات، او د افغانستان د پوځ مشر د څرګندونو په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان پوځ مشر د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو شپږو کسانو د اعدامولو کاغذونه لاسلیک کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د پلان جوړونکي کمیټې لومړۍ غونډه نن کیږي، او د اروپایي کونسل مشر پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د روسیې په اړه اوږدمهاله ستراتیژي جوړه کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحید شریف د ترهګرۍ په تور د شپږو زندانیانو د اعدامولو رسمي کاغذونه یا وارنټونه لاسلیک کړي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو لنډ بیان کې دا کسان خطرناک ترهګر بللي دي، او ویلي دي چې دوی ته پوځي عدالتونو پخوا د مرګ سزا اورولې وه. آی اس پی آر د دې کسانو نومونه نه دي پټاګه کړي. بلخوا ته د پاکستان کورنیو چارو وزارت د 12 داسې بندیانو نومونه خپاره کړي چې ورته به د مرګ سزا ورکول کیږي. په دوی کې داخل چې د ډاکټر عثمان په نوم هم پیژندل کیږي، کامران، احسان ندیم، عمر ندیم، زاهد، اخلاص احمد چې د روسیې په نوم هم یادیږي، ارشد محمود، غلام سرور، زبیر احمد، عطا الله، محمد اعظم، محمد بهرام خان، شفقت حسین، محمد علی، ارشد محمود، جلال او عبدالرزاق شامل دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد ملي پلان جوړولو کمیټې نن خپل لومړی غونډه کوي. د کمیټې مشري د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کوي. په نننۍ غونډه کې د عوامي نشل ګوند لخوا افراسیاب خټک، لقامي وطن ګوند انیسه سیب، طاهر خیلی، د پیپلز ګوند رحمان ملک، د تحریک انصاف شیرین مزاري، د جمعیت علما اسلام فی اکرم دورانی، او د پاکستان مسلم قاف مشاهد حسین سید په ګډون د نورو ګوندونو استازي هم برخه اخلي. دا کمیټه په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته جوړه شوه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي پر خونځي د برید له اقدام سره له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو امکانات ختم شوي دي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
د آرمی پبلک سکول کومه واقعا چې د دسمبر په 14 نیټه رامنځته شوې ده، زه ډیر په وضاحت سره ویل غواړم چې د پیخي کوم صورتحال اختیار کړی دی. اوس د مذاکراتو خبره په دې وخت کې نشي کېدلې.
مولانا فضل الرحمن په پیښور کې پر سکول د وسلوال برید غندنه وکړه. په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د زکیو رحمان لکھوی په ضمانت د خوشی کولو امر کړی دی. پر نوموړي په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی حملو پلانولو تور و. تیره ورځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د نوموړي د معاملې اورېدنه وکړه. عدالت دا پریکړه تر هغې دوه ورځې وروسته وکړه چې په پیښور کې وسلوالو پر ښوونځي برید وکړ، او حکومت ویل چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل چارواکي داوه کوي چې امنیتي ځواکونو سره پنخته کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي. پولیټیکل چارواکو د نوم نه ښودو په شرط نن مشال راډیو ته ویل بیګا وسلوالو د جمرود په ګودر کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې برید وکړ چې له کبله یې جګړه پیل شوه. هلته د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر د ازبک وسلوال قومندان اسلام الدین په ګډون د 12 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. بیګا په خپل بیان کې آی اس پی آر وویل تازه بمباري یې تیره ورځ په تیرا کې کړې. د پولیټیکل انتظامی او پوځ د اداو په اړه نه وسلوالو څه ویلي او نه یې هم آزادو سرچینو پخلی کړی. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي له کلا سیف الله یې په مرمیو سوري درې خراب شوي مړي ترلاسه کړي دي. د لیوي ځواک چارواکو تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د سیف الله کلا له کان میترزو څخه ترلاسه شوي. دا مړي اوس د کوټې په سنډیمن روغتون کې پراته دي، او تر وسه یې پیژندګلوي نه ده شوې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال ایوب سالنګي وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل کړي دي. تېره ورځ په کونړ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل دوی به ژر سیمه له وسلوالو پاکه کړي، خو د وسلوالو پر ضد د پاڅون کوونکو یو مشر حاجي منظمین تېره ورځ مشال رډیو ته وویل وسلوالو دوی له څو ورځو راهیسې محاصره کړې دي. پاڅون کوونکو او د سیمې اوسیدونکو ګواښ وکړ چې که حکومتي هوایي ځواک وسلوال په نښه نه کړل نو دوی به له هغوی سره د جرګې له لارې روغه وکړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی وایي هیواد یې نه ترهګر ته پناه ورکړې او نه به یې ورکړي. تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د ورسپارلو غوښتنه کړې.
مولا فضل الله دوی نه یاد کړی دی او نه مونږ دا مانو، ځکه چې مولا فضل الله په افغانستان کې نه اوسېږي، نه مونږ پناه ورکړې ده. زیاتره وخت دی په خپله د خط ای خوا ته په ایجنسۍ کې تګ و راتګ کوي، دی ثابت نه دی، سیار دی همیشه. مونږ تروریست ته پناه نه ورکړې ده، نه ورکوو.
جنرال شیرمحمد کریمی زیاته کړه دی او جنرال شریف په خپلو خبرو کې صلاح شول چې د ښو او بدو وسلوالو له توپیره پرته به د ترهګرۍ پر ضد له یو بل سره همکاري کوي. د اروپایي شورا یا کونسل مشر ډونالد توسک وایي اروپایي ټولنه د روسیې په اړه د میاشتو نه بلکې د کلونو ستراتیژۍ ته اړتیا لري. نوموړي نن وختي په برسلز کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزي په پای کې خبري غونډې ته وویل دوی باید د غبرګون او دفاعي حالت ته اخوا واوړي. د پولینډ پخواني وزیر اعظم توسک د روسیې او هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د چلند او د اوکراین د بحران حوالی لپاره د سخت او ذمہوارانه ستراتیژۍ غږ وکړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موغیرینی وویل پوتین او نورو روسیو چارواکو ته پکار ده چې د ګردې نړۍ په اړه خپل چلند کې لوی بدلون راولي او ځان د همکارۍ حالت ته واړوي. او یو ول ورپوړي کوردی چارواکي ویلي د سنجر غره په سیمه کې د اسلامي دولت لړل پر ضد جنگیدونکو عراقي کوردی ځواکونه د مذهبي لګکوي یزیدیانو زرګونه کسانو ته له سیمې د وتلو لپاره د لارې په برابرولو توانېدلې دي. د کوردستان سیمې د امنیت شورا مشر مسرور بارزانی وویل پېشمرګه ځواکونو په سیمه کې پرمختګ کړی او تېره ورځې له غرییزې سیمې د خلکو د وتلو لپاره لار برابره کړې. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د پاکستان پوځ مشر د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو ځنو بندیانو ته د مرګ سزا ورکولو اجازتنامې لاسلیک کړي دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د جوړې کمیټې غونډه کیږي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي که پیښور تر برید وروسته له طالبانو سره د خبرو امکان ختم شوی دی.
جو واقعہ 16 دسمبر کو پشاور میں ہوا ہے، جو اپنے آپ کو تحریک طالبان کہتے ہیں، مذاکرات کی امکانات کو ختم کیا ہے.
په پېښور کې پر ښوونځي تر برید وروسته سوداګرانو او دکاندارانو غونډه کړې.
زما خپل درې بچی دي او زما دا خواهش دی چې همدغه اسکول کې ولا روان کال کې ایډمیشن وکړم. دا دا خلکو غلط سوچ دی چې دا خلک په دې بزدلانه کاروونه ویرو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په پاکستان کې د تعلیم خراب صورتحال په اړه د یوې نظر پوښتنې موضوع څېړلې. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د شپږو زندانیانو د اعدامولو رسمي کاغذونه یا ورنټونه لاسلیک کړي. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو لنډ بیان کې دا کسان خطرناک ترهګر بللي. بلې خواته د پاکستان کورنیو چارو وزارت د 1200 داسې بندیانو نومونه خپاره کړي چې ورته به د مرګ سزا ورکول کیږي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پانسې په سزا عمل درآمد شروع کولو د فیصلې وروسته فوزي مشر جنرال راحیل شریف د شپږو قیدیانو د مرګ پروانه لاسلیک کړه. د پوز د مطبوعاتو څانګې یا ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان تر مخه د کسانو ته فوزي عدالتونو یا کورټ مارشل کې د مرګ سزا اورول شوې وه، خو د پانسې په سزا عمل درآمد نه کېدو په وجه دوی ته سزا نه ده ورکړل شوې. د دې ترڅنګ د داخله وزارت سرچینې وایي 1200 قیدیانو ته د پانسې ورکولو تیاری مکمل شوی دی. دغه قیدیان د ملک مختلفو جیلونو کې کېد دي او ورته مختلفو کیسونو کې د پانسې سزاګانې اورول شوې دي. د پانسې منتظر قیدیانو کې یو ډاکټر عثمان هم دی چې 2009 کال کې په پوزی سر دفتر یا جی ایچ کیو پینډې حمله دوران نیول شوی و. د دې ترڅنګ ذکر شوی 19 کسانو کې په کامرا ایئر بیس او نورو سیکیورټی ادارو او پولیسو باندې د حملو ملزمان هم شامل دي. د قانون تر مخه د پانسې په پروانه یا بلیک وارنٹ لاسلیک وروستو مجرم ته د 24 غنټو نه تر 2 اونو پورې څه وخت هم سزا ورکول شي. یاد دی وی چې د 1300 کالو راسه پاکستان کې په سزای موت عمل درآمد ولاړو، خو د نهه پورس پیښور کې په سکول د حمله وروستو د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ټولګوندي زغونډه کې هغه کې دیانو ته د سزا ورکولو فیصله وشو. څوک چې د ترهګرې پیښو کې ککړ وي او د عدالتونو لخوا ورته سزا اورول شوی وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورٹ کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبه پر ورځ په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته په هغه هیواد کې د مرګ سزا مجرمانو ته د سزا پر عملي کولو لګیدلې بندیز لړ کړ. خو د بشري حقوقو پوهانو د وزیر اعظم پر دې پریکړې انتقاد کړی، ویل دي چې په هغه هیواد کې هغه مجرمانو ته سزا ورکول کیږي چې په زورګونو کس هغه مجرمانو ته سزا نه ورکول کیږي چې په زورګونو کسانی وژلې دي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د وزیر اعظم له دې اعلان سره ښایي هغه کسان په دار وځړول شي چې په ناسمو مقدمو کې ورته د مرګ سزا ورول شوي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د حکومت دا فیصله د تیرې نهې په ورځ د پېښور آرمی پبلک سکول کې ماشومانو د وژنې پیښې نه پس راغلی ده. د جسټس پروجیکټ پاکستان په نوم کارکوونکي ادارې مشره سره بلال وایي چې حکومت دا فیصله هغه وسلوال نه په هدف کوي چا چې په زرګونه پاکستانیان وژلي دي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې د ادارې د معلوماتو تر مخه 3000 نه زیات کیسونو کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو تقریبا 800 کسانو ته د ترهګرۍ په جرمونو کې د مرګ سزا اورولې ده. دا وایي داوائی تا سدا ماتو وائے چھ دمر مقدمی کی او خلق نیول کی نو دا سوک دی چھ بہر طرح گری کبھی مون خدا وایو چھ زمونگ ادارے کم تحقیق کرے دے او دا حکومت چھ کم اعداد و شمار مونگ اوکت او کم معلومات چھ مونگ سر دی نو آگے کی اوکتل شو چھ حکومت خود طرح گرو خلاف عدالتی کاروائی نہ کبھی دا خو عام خلق دی کم چھ زیادتر بے گناہ دی او چھ کم دی نو آگا دا معمولی جرمون دی نہ چھ طرح گرے پہ جرمون کی نیول شوی دی. حکومت چھ کم فیصلہ کرے دا نو غلط دا او یہ خطرناک فیصلہ دا اولس گمراہ کبھی
پبلک کو مس لیڈ کر رہے ہیں.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې ډېر داسې وجوهات دي چې دوی د مرګ د سزا مخالفت کوي. د نوموړي په وینا لکه د انصاف نظام کمزور دی او د ثبوت معیار هم ډېر ښه نه دی. دا زیاته وی
اگر یہ ایک پرنسپل ہے کہ کسی کی جان لینا غلط ہے.
د دې په وینا کدا یو اصول دی چې د چا ژوند اخستل غلط دی، نو ریاست له هم د چا ژوند اخستل صحیح نه ده. د سزا نور هم متبادل ذریعے کې دی شي لکه عمر کید. د سړي کیسونو کې وکتل شو لکه په امریکا او نور ملکونو کې ډېر کلونه پس معلومه شوه چې چا ته سزا ورکړې شوې وه نو هغه بې ګناه وو. خو بل خوا د قانوني چارو کارپوه بیرسټر لطیف افریدی کچرته د حکومت د فیصلې هرکلی کوي، خو دا ورسره هم وایي چې حکومت له بل ترهګرې مخنیوي لپاره په خپلو پالیسیانو نور هم کار کول وی.
پټول معاشره کې یو داسې احساس خور شي چې دا غینا په معاشره کې خوف او یره او بدمزګي خور شي، نو بالکل په هغه باندې مقدمه چلیدل پکار. او دا هیومن رائټس والا چې کومې خبرې کوي، هیومن رائټس والا دې یو کیس داسې وښيي چې په هغې کې پرسکا بې ثبوته چې کوم دی یو سړي له سزا ورکړې شوې ده چې چا باندې سزا وه. اکثر خلک په دې بری شوی دي چې د هغوی خلاف سزا نه وي، او اوس چې چاله سزا ورکړې شوې ده او دا سزاګانې سسپینډ وي بحال شوې، زما خیال دی چې دا
یاد دی وی پاکستان پیپلز پارٹی په حکومت کې د مرګ په سزا بندیز لګول شوی وو او کال 2008 نن تر اوسه پورې سیول عدالتونو لخوا د مرګ په سزا عمل درآمد نه دی شوی. هو کال 2012 کې یو فوجي عدالت د قتل په جرم کې یو قیدی ته پانسی ورکړی و.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې نن د ترهګرې پر ضد د مبارزې لپاره د پلان جوړونې کمیټې غونډه کیږي. د دې کمیټې د جوړولو پریکړه د هغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په پیښور کې د نهې پر ورځ پر سکول تر برید وروسته وکړه. کمیټې به په یوه اونۍ کې حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. په تیرو کلونو کې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد یو شمېر ټولګوندیزې غونډې، قراردادونه او کمیټې جوړې کړل شوې دي. د دې کمیټو په پارلمان کې پر منظور کړل شویو پریکړو لیکونو آیا عمل شوی او که څنګه؟ آیا د ترهګرۍ پر ضد نوې تګلاره به اغېزناکه وي؟ او کنه. ګلیاز د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کړي.
په پاکستان کې کارپوهان د هغې کمیټې په اړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو استازي پکې شامل دي جلا جلا نظرونه لري. ځینې د ټولو سیاسي ګوندونو راغونډېدلو په اړه خوشبینه دي، خو بیا ځینې وایي چې پخوا هم داسې کمیټې جوړې کړل شوې وي خو نتیجې ټولو مخې ته دي. په پېښور کې کارپوه ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان د نوې کمیټې په اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري او وایي حکومت عزم نه لري چې دا مسله حل کړي. د سعد محمد خان په خبره د حکومتي پالیسۍ تش تر خبرو هدا پوری وي، دا قابل عمل نه وي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د ټولو سیاسي ګوندونو په یو ځای راغونډېدل او د ترهګرۍ خلاف په یو خلو کې دوه په اړه خوشبي نخکاری دی وای. بلخوا په سینټ کې د عوامي نېشنل پارټۍ غړی سینیټر نبی بنگش وای چې د سیاسي ګوندونو غونډې کې تر ټولو لوی پرمختګ دا شوی چې وزیر اعظم په ډاګه وویل د خو او بدو طالبانو توپیر به نه کیږي او دا د ټولې مسلې جړل ده. د زیاته کړه
پارلیمان کا قراردادوں کا امنیت نے اور سول حکومت بیمانی میں وہ شامل آئے کہ تو منگ مقصد کم کوتوں کا عملی کول کی لا انفورسمنٹ ایجنسی آگے نیت کی فطور اور دین علاوہ بلا لار نشتا تو یہ میرا پارا دے دو کا کیا سر تھی پاکستان پل زن سرا پل ملک سرا پل قوم سرا.
سینیټر نبی بنگش ویل چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان سیاسي قیادت دا خپل جنگ بللې. بلخو د دفاعي چارو کارپور سعد محمد خان وایي چې دا مسله دوه واضح اړخونه لري او باید دواړو ته پوره پاملرنه وشي.
پاکستان ریاست نے انکار خلاف ایکشن حکما سبا پختون اسٹیٹ جوڑا سبا پہ ذرا آنے والے مقدمے چلولی
د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه یو ځل بیا په داسې حال کې راغون شوی چې د تیر نه په ورځ وسلوالو طالبانو په آرمی پبلک سکول ډلیز بریدونه کړی وو چې پکې د 102 ماشومان او 9 استادان وژل شوی ول.
د ګولیاز رپورت مو اوریدا او راځي چې اوس هم درته د ډی وی رادیو یو خبرتیا در خبر کړو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال رادیو دا تاسو موږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نهي پر ورځ په پیښور کې پر خوونځي د برید په سخت ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې لدی اقدام سره له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو امکان ختم شوی دی. نوموړي تیر ورځ په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال ویل که په گاوند کې اور لګیدلی وي او هغه اور کور ته ورسی نو بیا هغه کورنۍ مسله شي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
تیر ماخام د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې وړاندې به دوی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې په اسټابلیشمنت او حکومتي ادارو نیوکی کولی خو د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو په راپورته شوي صورتحال کې د مذاکراتو خبره نشي کېدلی.
جو واقعہ 16 دسمبر کو پشاور میں ہوا ہے.
دا آرمی پبلک سکول کما واقعہ شی دا دسمبر پا شپارسما نیٹا رامینست شوی دا. زردیر پا وضاحت سرا ویل غارم چی دے پیخی کم صورتیال اختیار کرے دے. اس دا مذاکراتو خبرا پا دے وقت کی نشی کی دلے. چی زان تا تحریک طالبان وائی یا چاچی دا دے پیخی زیمواری منلی دا. نو دهوی دے اقدام د مذاکراتو امکان ختم کړي دي.
تو ان کی اس اقدام نے ختم کیا ہے.
د مولانا پذیر رحمان نے چکلا پختنه وشو چې د آرمی پبلک سکول د پیخي روستو د ترهګری ضد جنگ دوی خپل جنگ غنی او کنا. نو په جواب کې مولانا پذیر رحمان وویل
کوئی آگ لگتی ہے اور اس پڑوس میں لگتی ہے اور آپ اس پر پانی ڈالنے کے بجائے تیل چھڑکتے رہیں گے.
استا په گاون کې چې اور ولګي او په اور د اوبو پځے تیل اچوی نو اور با سیوا کیگی او ستا خپل کور ته به راورسی او کله چې دغه اور ستا خپل کور ته ورسی نو دا بیا د کور مسله جوړ شي. مولانا پذیر رحمان په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې په دې مونږ ډیر شرمنده یو.
هم شرمنده ہیں کہ ہم نے اپنے نونہالوں کو ایک خون آلود مستقبل ان کے حوالے کیا ہے.
مونږ په دې شرمنده یو چې خپلو ماشومانو ته په وینو رنگ مستقبل ورکړو او مونږ دوی ته د امن خوشخبری ور نکړه چې کومو ماشومانو قربانی ورکړه او خپل وینې قربان کړه. کېدې شي د دې قربانۍ په وجه د دې ماشومانو نورو امزولو ته پر امنه راتلونکي ورکړی شي. زمونږ د پرز جوړیږي چې کومه پیښه وشوه د هغې وروستو را روان نسل ته مونږ باید یو پر امنه مستقبل ورکړو. مولانا پذیر رحمان په آرمی پبلک سکول د برید په لړ کې د تحریک طالبان پاکستان منطق بے بنیاده او غیر اسلامی وبللو او وی ویل چې په جنگی حالاتو کې د دې خبرې اجازه نشته چې ماشومان زنانه یا بوډاګان دي په نخ کړی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تیر ورځ په پیښور کې سوداګرانو کاروباریانو او دینی عالمانو د نهې پر ورځ په پیښور کې پر سکول په برید کې د وژل شوی په ویر غونډه وکړه. غونډې ته ورغلي یوه دینی عالم مشال راډیو ته ویل اسلام او پښتو دواړه د ماشومانو د وژنو اجازه نه ورکوي. غونډې ته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله هم ورغلی و. تفصیل شبیر جان راکوي.
ورسکروډ باندې آرمی پبلک سکول کې وژل شوی او ژوبل شوی ماشومان مور پلار سره په غم کې د شریکېدو لپاره پیښور کې د پیښې په درېمه ورځ د پیښور تاجرانو او دکاندارانو هم یوه غونډه وکړه چې پکې دکاندارانو، کاروباریانو، دینی عالمانو او د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم ګډون وکړلو. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د پیښور یو دینی عالم قاری عبید الله مشال لیډو ته وویل چې د سکول په ماشومانو چې کوم ظلم او تشدد شوی دی نو نه خو د اسلام مذهب او نه قرآن د دې اجازت ورکوي.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلا مکہ مظمہ فتح کولا او دی ورته اوی چې دارنګ تاسو به زنانو ته ماشومان ته مازور ته پدی بلاس نو چتوي ا کس چې کم کس تختی اغبر هم لا سو چتوي نه په اسلام کې نه قران کې نه حدیث کې نه پښتو کې دا خبره شوی دا چې تاسو چې کم نه ماشوم باندې لا سو کې تاسو به ګوره د خلکو دو دوی رونو وجلی شي او دغه به وجود چې کم نه هغه مخالف نه پکور ورزی نه په ماشوم لا سو چتوي.
دا دغه غونډه تابع کون کې د صدر بازار د دکاندارانو مشر صداقت الله مشال لیډو ته د دې غونډې د مقصد په حق لوای
ته دې مقصد زمونږ په دغه غم کې برا شرکتو چې کوم ماشومانو شهادت ورکړې دي د غیب والدین سره غم راځي اظهار او زمونږ دا مقصد دی چې په دې ملک کې باقی نور وینه توې نشي او دا خیر نه سانې هشي. الله دې هو کې چې دې نه پز زمونږ په دې ملک کې یو انسان سره چې یو زناول وینم توې نشي دا زمونږ ارزو تمنا ده.
دا دغه دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال لیډو ول چې دې پی حق کې ککړ کسان کده دوی په صوبه کې وي او کده دې صوبې نه بهر خودي به پزت ګامونه پور تکړي.
دا زنګ دې ملک په تاریخ کې نه دنیا په تاریخ کې خپل نوعیت بدترین پی خاله او چې کوم خلکو ذمہواری قبول کړي دا به مخ او فیسلس خلک دي او فیسلس کردارونه دي. پاکستان آرمی هم دا خبره کړې چې را مونږ ته د دې انټرسپټس ملاو شي وي هر څوک چې دي او مونږ دا مطالبه وکاو او عقبه دې ملک نه نه بل ملک دا مطالبه وکاو. دې زنګ په دې صوبه کې کوي نو مونږ صوبایي حکومت دغه خلاف دا کوي تشدد لارې اختیار شوی دا نو ریاست ته دا پوره حق حاصل لچ اغا د قدم
هم د پیغور بازار یو بل دکاندار اختر حمید وای چې وسلوال دا فکر نه کوي چې دا قسمه پیخو سره به د دوی حوصله کته شي بلکې دوی حوصله نور هم لړ شوی دی او اوس په خپل ټول بچی هم په دغه سکول کې سبق لپاره داخل کړي
زما خپل درې بچی دي او زما دا خواهش ته چې هم دغه سکول کې ولا روان کال کې ایڈمیشن وکم وجه دا چې دا دا خلکو غلط سوچ دی چې دا خلک په پدې بزدلانه کاروونو مونږ ویرو د سره مونږ مضبوط شو او مونږ دین اس ډیر سویز د کول دی واقعي نه دا به څنګه پزړونو کې
د پامول دا چې پیښور ورسکروډ آرمی پبلک سکول د پیښنن درې مورز دا او دغه پیښې او د وسلوالو په ضد د خار په بیلابل زینو کې د ژوند بیلابل طبقو سره تعلق لرونکو احتجاجونه او غونډې دوام لري شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په پیښور کې پر سکول د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان مشرتابه پوځي او مدني ټولنې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ غندنه کړې او شنو کې وایي اوس د هیواد ټولې طبقې د وسلوالو پر ضد یو موټی ښکاري پر دې موضوع سراج زهیر د پوهانو د څرګندونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی
د پاکستان سیاسي او د دفاعي چارو تجزیه کاران په دې اړه وایي چې دا ډېره ښه خبره ده چې ټول قام سیاسي او عسکري مشروالي د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شوی دي خو باید چې دا یووالی په ځای وساتي لمشل ریډیو سره خبرو کې د سیمه ییزو او سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین خپلو خبرو کې د دې مسلې حل صداسې ښایي
مخندره چې د حکومت او د سیاسي قیادت او د سره سره د عسکري اسټابلیشمنت او د سیول سماج دا بنیادي موارد ده چې کم شیز نه تشدد راپورته کیږي او کم نه چې د جنگ غبسری راپورته کیږي کم چې انسانان سره وجني د غشان واقع مخې ترازی د اغه بیانیا باندې یا د اغه فکر یا د اغه ذهنیت باندې خبر وو کیه مخامخ واقع چې وشي تباہی وشي نو ټول خلک پاغي خپشي او مزمتي بیانونه مراشي بیا سره خپل کی کیم نه خبرې ترې مو کی په داغه نتیجه ځکه مخې سره راځي چې د کوم بنیادی خبره ده یا بنیادی غټه کم ځکه نه خطر ده هغه غټه نخلاصيږي او هغه
کله چې مشال ریډیو په دې اړه له دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر سره خبرې وکړې نو د هغه وینا وه چې دا یوازې د پاکستان مسله نه ده نوموړي وې
زمینی حقائق کو مطابق داغی رول والے وغا لاگو کول آغا چیز نشتا دے آغا چیز بانی چی کل بھی جو کڑے نی پاغی بانی روان شوی نی او داغی دا پارای آغا کپیسیٹی خلقو کی نی پیدا کڑی آغا قوتونو کی نی پیدا کڑی نو داغی خاطر خواہ نتائج بیرو جی لکسن دا ملالا نفس ہوش بلتا چی دا صرف وہ زمانگا اندرونی مسئلہ ندا کیکی زمانگا دا علاقہ چی کم قوتون دی حوازون دی داغوی تعاون کو کی ہم ضروری دے تبی چی بغیر دا افغانستان د تعاون نه او په دې کې کامیابی حاصلول هم مشکل دي نو دا په دغه سطح باندې هم دوی کوشش کوي او په هغې کې به امریکې نه خوډناکو نه هم مدد غواړي
د ذکر ده چې د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرۍ پېښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف په شمول ټولو سیاسي ګوندونو ولسي تنظیمونو او عسکري مشروالۍ له حکومت سره د ترهګرۍ د ختمون لپاره د مرستې اعلان کړی دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل چارواکي داوه کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلې دي هلته د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر د ازبک وسلوال قومندان اسلام الدین په ګډون د ولسو وسلوالو د وژنې ادعا کوي د دواړو ادعاو په اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه خواوشا لس بجې وسلوالو د جمرود په ګودر سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ باندې برید وکړ چې سمدستي ورسره دوه طرفه جګړه پیل شوه او په دې جګړه کې سپکې او درنې وسلې استعمال شوې دوی وایي چې امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایۍ کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلې دي او په دې جګړه کې دوه امنیتي سرتېري ژوبل شوي دي پیخی وروستو په جمرود کې د لټون عملیات پیل شوی دی او د پیخی پړه تر اوسه کومي وسلواله ډلې په خپل غاړه نه دا خسته د جمرود پولیټیکل چارواکي دا کوي چې دوی د وسلوالو مړی تر لاسه کړی دی خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د کومي وسلواله ډلې سره تړاو لري بلخوا د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې تیر ماښام د پاکستانی پوز جنگي الوتکو د خیبر جنسي تیرا کی د وسلوالو په مرکزونو باندې بمباری کړی ده چې په نتیجه کې د یو ازبک وسلوال کمانډر اسلام الدین په ګډون ولس وسلوال وژل شوی دی. دوی ادعا کوي چې دغه وژل شوی وسلوالو مړی په خپل ولکه کې اخیستې دي او د خیبر لیویز مرکز ته به د پیژنګلو د پاره وړي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په تیراو باړه کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبرون په نامه پوځي عملیات دوام لري او پوځ او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د باړې خلک بورتا ډیر زر بیرته ستانه شي. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باړې ځنې برخې اوس هم د دوی تر واک لاندې دي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پښته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. د مشال مرکه خبرونه خو د اتوار او د دوشنبه په ورځ در خبرو په روانه غړی کې بدرته ورسته د روخانه مستقبل او نیز خبرونه خبره کړو. خو وس د دغه محل خبری لنډی زکه چې په پیښور کې لسنی او په کابل کې لس پجی شو. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د شپږو زندانیانو د اعدامولو رسمي کاغذونه یا وارنټونه لاسلیک کړي. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یوه لنډ بیان کې دا کسر خطرناکه ترهګر وبلل خو نومونه یې نه دي ښودلي. بل خواته پاکستان کورنیو چارو وزارت د ولسو داسو بندیانو نومونه خپاره کړي چې ورته به د مرګ سزا ورکول کیږي. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ملي پلان جوړولو کمیټي نن لومړی غونډه کوي. په د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي پر خونځي د برید له اقدام سره له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو امکانات ختم شوي. نوموړي دا خبره تیره ورځ په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت تیره ورځ د زکیو رحمان لکھوی په ضمانت د خوشي کولو امر کړی. پر نوموړي په 2008 زیږدیز کال کې د ممبئی حملو پلانولو تور و. د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل چارواکي داوه کوي چې له امنیتي ځواکونو سره یې په نښته کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلي او د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر آیس پی آر داوه کوي چې د ازبک وسلوال قومندان اسلام الدین په ګډون اوولس وسلوال یې وژلي دي. د پولیټیکل انتظامیه د پوځ د اداو په اړه نهو وسلوالو څه ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلی کړی. د بلوچستان امنیتي چارواکو تېره ورځ وویل لکه سیف الله په مرمیو سوري دریم خراب شوي مړي ترلاسه کړي دي چې دا د کوټې په سنډیمن روغتون کې پراته دي او پیژندګلوي یې نه ده شوې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال ایوب سالنګي وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې یې نوي عملیات پیل کړي دي. تېره ورځ په کونړ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل دوی به ژر سیمه له وسلوالو پاکه کړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی وایي هیواد یې نه ترهګر ته پناه ورکړې او نه به یې ورکړي. تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحید شریف کابل ته د سفر پر مهال له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د ورسپارلو غوښتنه کړې. د اروپایي شورا یا کونسل مشر ډونلډ ټوسک وایي اروپایي ټولنه د روسیې په اړه د میاشتو نه بلکې د کلونو ستراتیژۍ ته اړتیا لري. وسه مرزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال سراج زهير د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پیښور پیغې روستو په سمدستي توګه د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان دوره وکړه چرته چې نوموړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ایساف کمانډر سره ملاقات وکړو او ورته یې وویل چې د ترهګرۍ ختمونکې دي د پاکستان سره مرسته وکړي. د ادارې په وینا بل طرف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د خو بد طالبانو د فرق بغیر د دوی پر ضد د کاروایي حکم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې اوس د حقیقت طرف ته به ټولو لکتل وي چې د ترهګرۍ د ختمونو لپاره که پاکستان وي او که افغانستان، هند، ایران او که امریکا وي ټولو له به یو موټی کېدل وي. نو حل به ممکن شي چې ترهاګری لا جنرلی ختم شي. ادریې په افغانستان کې د راحل شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ملاقات په حق لکی چې دې ملاقات کې افغان ولسمشر پاکستان ته باور ورکړو چې د دوی خاور به د پاکستان پر ضد نه استعمالیږي. همداشان د اساف کمانډر هم پاکستان ته د دې خبرې باور ورکړی دی چې د پاکستان به پوره پوره مرسته کولی شي. ادریا اخر کې وایي چې اوس دې مشرانو کومه خبره کړې ده، کچری دې ته عملی شکل ورکړی شي نو حل به ممکن شي چې د دې منطقې نه ترهګری په مکمل توګه ختم شي. همدارنګ مشرق وسپانه خپل دویم ادارې کې وایي چې د ترهګری پیښې په غم کې عیسائی برادرۍ د کرسمس په سادګۍ سره د مانځلو اعلان کړی دی چې له کبله به د غم زده کورنو سره د خواخوږۍ او یووالي څرګندونه وشي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې نه دا ښکاري چې د مذهب او عقایدو نه پرته د ټول پاکستان ولس د ترهګری په ضد دی او غواړي چې د ملک او منطقه کې امن پزای شي. ادارې اخر کې لیکي چې له دې نه بعد ترهګرو ډلو ته دا پیغام لاړ شي چې پاکستان کې د هر نسل او رنګ او مذهب سره تعلق لرونکي د ترهګرۍ پر ضد دي او دوی په خپل منطقه کې امنیت غواړي. لدی سربیره ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارېیې کې وایي چې د یو سل شپږویشت ورځو د احتجاج وروستو تحریک انصاف خپل درنا ختمه کړې ده او که وکتی شي نو دا یو ښه فیصله ده، ځکه چې د پېښور پیښې وروستو که د عمران خان درنه جاري وه نو دا به یا سیاسي بې حسي وه او یا به د ذاتي ګټو دپاره وه. نو د دې فیصلې وروستو ټولو سنجیده حلقو کې د عمران خان د فیصلې ستاینه کیږي. ادارېیې مخکې لیکي چې دې سره که یو طرف ته د حکومت ستونزې اسانې شوې نو بل طرف ته د دوی لوی امتحان هم شروع شو چې دوی به اوس د ترهګرۍ خلاف نور هم سخت اقدامات کوي. او بل دا چې د کومو حالاتو په وجه تحریک انصاف په احتجاج داس پورې کړی وو نواز شریف به د هغې ختمولو دپاره هم کوشش کوي. ادارېیې اخر کې لیکي چې د تحریک انصاف درد ختمول د حکومت خپله بریا نه ګڼي او پکار ده چې حکومتي وزیران هم د بې ځایه بیانونو نه ډډه وکړي او د کوم مقصد دپاره چې ولس دوی منتخب کړي دي ضروري ده چې هغه کارونو ته توجه ورکړي. نو دې سره به جمهوریت ته وده ورسي او د دې خلاف راولاړېدونکي خطرې به هم کمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیو ریپبلیک نومې خبرونه لیکي د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې لسلو څخه د زیاتو ماشومانو وژنه څرګندوي چې پاکستان له سخت دریځې او ناامنۍ سره مخامخ دی. بل پلو فارن پالیسی مجله وایي د افغانستان حکومت باید اقتصادي رغونې او ودې ته سمه پاملرنه وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې ترسره شوې وسلواله حمله کې تر دې دمه د وژل شوو شمېره یو سل پنځه څلوېښتو ته رسېدلې چې پکې یو سل دوه دېرش ماشومان دي. نیو ریپبلک مجله لیکي چې وسلوالو طالبانو د دې برید د لارې د هیواد سیاسي مشرتابه ته دا پیغام ورکړی چې تر څو یې موجوده جمهوري نظام نسکور کړی او د خپل فکر سره سم شریعت نافذ کړی نه وي دغه ډول بریدونه به جاري ساتي. مجله لیکي دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې پاکستان کې عامو انتخاباتو په اربونو ډالره مرستو او په میلیونونو ځوانانو د بدلون نارې هیڅ ګټه ونه کړه، بلکې دا هیواد لا هم د ترهګرۍ او فرقیز تشدد په لار روان دی. مجله لیکي پاکستان کې د سخت دریځۍ سیوا کېدو یوه وجه د دې هیواد له اړخه په خارجه پالیسۍ کې د دې استعمال دی. د مجلې په وینا پاکستاني پوځ په تیر وخت کې ویلي وو چې دا یې د ژورې استراتیژیکۍ برخه ده. نیو ریپبلیک مجله لیکي پاکستان ته پکار دی چې د وسلوالو خاتمه وکړي او د هیواد نه بهر هم د وسلوالو ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. دا راز د هغه مدرسو او خلکو مخنیوي هم وکړي چې په ځوان کول کې عدم برداشت خوروي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په افغانستان کې د ملي یووالي د نوي حکومت جوړېدو نه پس هم په دغه هیواد کې وسلوال بریدونه نه بندېدل څرګندوي چې افغان طالبان د سولې اراده نه لري. هلته د لندن کانفرنس او پاغې کې د نړیوالو مرستو ژمنو افغان حکومت ته د اقتصادي وادې موقع ورکړې او د دې ترڅنګه په کورني او سیمه ییز ثبات کې هم کردار ترسره کولی شي. د ورځپاڼې په وینا د لندن کانفرنس لپاره چې پنځلسو افغانانو او نړیوالو کارپوهانو کومه آیډیا ورکړې وه د هغې تر مخه اقتصادي پرمختګ نه یوازې په افغانستان کې دننه د امن لپاره کردار لوبولی شي بلکې د ګاونډي هیوادونو سره یې هم سوله ییز تعلقات لا نور مضبوطولی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر جنرال ایوب سالنګي وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نوي عملیات پیل کړي. تیر ورځ نوموړي دا خبره په کونړ کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. روح الله انوري معلومات راکوي.
د پاسون کوون کو یو تن مشر حاجی منځمین په دانګام کې وویل چې د دوی ماشومان او غټان له څو ورځو د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره دي او تر اوسه افغان ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې د پاسون کوون کو کورنۍ له محاصرې خلاص کړي.
هغه زموږ مالونه هر څه د منځوي وړه اوس زما ماشومان او قوم مې د تهدید لاندې دي او هغه وایي موږ پلان جوړو خو از برای خدا د افغانستان دي قوتونو ته ګوره او د افغانستان دي ننګ ناموس او دي غیور افغانانو ته ګوره چې دونه احساس نشته ده په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي خلک ولسی خلک هم بند پاتې دي لسمه ورځ ډوډۍ وته نه ده رسېدلې اوبه وته نه ده رسېدلې.
هغه وایي دوی او افغان پولیس ځواکونه یوازې د الوتکو مرستې ته اړتیا لري.
صاحب تر ما خبره وکړه چې وروره هوایي دیسان کته نه کې او کمانډویان کته نه کې په دې ځای کې دانګام داسې راځي نه ده وروره دانګام د ټول افغانستان دروازه ده. نو موږ سره وعده ونکړه ما او ته خپل مشکل دغه کله دی چې وروره زما ماشومان په دغه ځای کې ته نه شي کولی.
کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال محمد ایوب سالنګي سره په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سخی مشواڼي هم دانګام ته تللی وو. هلته یې رسنیو ته وویل که چیرته د هوایي ځواک مرسته ونه شي نو دوی نور نه غواړي چې د افغان سرتیرو او پاسون کوونکو ویني بې ځایه توی کړي.
هر ملي اردو او هر ملي پولیس او هر ملي امنیت او یا د پاسون کوونکو یو څاڅکی یې نم تویږي زه د دې روادار نیم د څو پورې چې هوایي قوه رانشي او کومک ونه شي او په خارجیانو باندې مې دا کلک انتقاد دی چې د هغې د خپلو هدفونو دپاره پر ځای باندې ګزار کړی دی. همدلته په دانګام کې عملیات کړي په شلتان کې کړي په ناړۍ او په مروره کې کړي دي او همداسې په غازی آباد او په سرکانو کې کړي. خو اوس چې دا څوره دي جګړه ده هغه چې موږ سې وعدې کړې وې هغو خلکو وعده پوره نه کړله.
خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد ایوب سالنګي بیا رسنیو ته وویل چې دوی د نوو پیل شوو عملیاتو د ښه عملي کولو او د سیمې د تصفیې لپاره ښه پلان جوړ کړی خو ایوب سالنګي د هوایي مرستې په اړه هیڅ ډول ډاډ ورنه کړ.
روحلا انوری رپورٹ مورد د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي هیواد یې نه تر هغه ته پناه ورکړی او نه به یې ورکړي. تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د سفر پر مهال له حکومت یا پوځه د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د ورسپارلو غوښتنه وکړه. په کابل کې زموږ همکار اسدالله لودین له جنرال شیر محمد کریمی پوښتنه کړې چې د جنرال راحیل شریف کابل ته د سفر پر مهال څه پریکړې وشوې.
د نظامی چوکاټ کې زموږ په منځ کې دا خبرې شوې چې باید یو بل ته معلومات ورکړو د دښمن په حق له تروریست په حق له تروریست تر څو چې وي په هغه کې ښه تروریست او بد تروریست نشته. او دا به تاسو زموږ د مشرانو نه هم اورېدلي وي چې همیشه یې په دې ټینګار کړی چې تروریست تروریست دی او ښه او بد نه لري. نو پرون هم چې دی راغلی وو ولو چې ډېره بده پېښه پېښور کې شوې وه چې په هغې باندې هر څوک خفه دي ځکه چې هغه ماشومانو بېګنا تنکي ځوانانو د دې پومړینه لکه د پکتیکا پېښه یا د استقلال د لیسې پېښه په هغې باندې زموږ لخوا طبیعي چې ډېر پېښه پشي ځکه چې موږ دا درد لرو موږ دا درد احساسوو نو د نورو د زړه نه هم راځو. نو د سره د دې پېښې دوی راغلي وو چې جناب ولسمشر صاحب ته د دې اطمینان ورکړي چې دوی هر نوع امنګي ته اماده دي.
جناب کریمی صاحب په ځینو راپورونو کې داسې ویل شوي چې د پاکستان دغه دوه لوړ پولي چارواکي په داسې حال کې کابل ته راغلل چې په پېښور کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه ډېره یوه لویه خونړۍ حمله وشوه د مخالفینو لخوا. ځینې کسان په دې باور دي چې دغه مقامات د دې لپاره راغله کابل ته چې کابل ته وایي چې دغه حمله د تاسو لخوا نه په موږ باندې وشوه. داسې په دې ملاقات کې مطرح شوه؟
نه نه قطعا دا خبره زه ردوم. دا چې هر څوک وایي هغه د دوی خپل دي په اصطلاح د دوی مفکوره ده هغه دوی پوهېږي کار یې پوهېږي ول دوی کله چې راغلي وو قطعا داسې خبره دوی نه ده کړي چې هغه په موږ دا وکړي او دوی په دې پوهېدلی دي چې اوس موږ بېلې هماهنګۍ نه او همکارۍ نه بله لار نه لرو. دواړه موږ پخوا هم همېشه همکاري وو هم همغږي غوښتي وه او په دې ټینګار کولو اوس دوی هم په دې قانع دي. داسې کومه خبره یا داسې ادا نه کړي ده او نه داسې ادا کوي ځکه که داسې ادا وکړي موږ هم خپل ځوابونه لرو. داسې خو نه ده موږ که چېرې داسې یو بل ملامتوو موږ دومره اسناد لرو چې بېحه ده ولې اوس د دې وخت نه دی چې یو بل باندې اتهام یو بل باندې ادا یو بل باندې ملامتي واچوو.
بله کریمی صاحب ویل کېږي چې د پاکستان د دو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان نه د مولانا فضل الله د سپارلو غوښتنه هم کړې او دا یې هم ویلي چې که چیرې افغان حکومت ورسره راضي وي دوی غواړي په یوازې سر یا په مستقله توګه د افغانستان په سرحدي سیمو له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې مستقل عملیات وکړي، دا څه موضوع یاد شو؟
نه، ټول خبره فهم دی وا چې ترورست ترورست دی، د ترورست په مقابل کې موږ باید مشترک عملیات وکړو، مشترک موقف ولرو او ټول معلومات د دښمن په حق له یو بل ته ورکو. مولا فضل الله دوی نه یاد کړی دی او نه موږ دا مانو، ځکه چې مولا فضل الله په افغانستان کې نه اوسیږي، نه موږ پناه ورکړی ده. ولې دا چې سرحد ډېر اوږد دی، سرحد ډېر پیچلی دی، ډېر امکان لري چې لکه نورو بعضې ترورستانو غوندې چې دې خواهي خواته ځي او راځي، شاید کوم وخت کې به تیر شوی وي، ولې زیاتره وخت دی په خپله د پاکستان ای خواته د خط ای خواته په ولسو هغه کې ایجنسۍ کې تګ راتګ کوي. دی سیار نه ثابت نه دی، سیار دی همیشه. مونږ ترورست پناه نه ورکړي ده، نه ورکو.
له افغان پوځمشر سره مو مرکه اورېده. اوس هم وخت شوی دی د ونیزې خبرونې روښانه مستقبل په کې په پاکستان کې د تعلیم په اړه د ترسره شوې یوې تازه سروې څېړنه شوې ده. خبرونه منورشا جوړوي او خبرونه درته په تکراري بڼه خپرېږي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. تعلیم چې د یوې ټولنې د پرمختګ یوازینۍ وسیله ده، د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ترلاسه کولو په لړ کې یو شمېر مشکلات دي چې له وجې یې قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا په دې مقابله کې د نور هیواد نه شاته پاتې ده. په دې ورستیو کې د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ټول پاکستان کې د ضلعو په کچه یو تعلیمي سروي کړې چې پکې بیلابیلو عواملو ته کتنه شوې او بیا د بیلابیلو ضلعو درجه بندي شوې. یاد اداره چې دغه ډول یو سروي په 2014 کال کې هم کړې و، د 2014 کال په خپل سروي کې وایي قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا په تعلیم کې ډېر کم پرمختګ کړی. د الف اعلان یو کارکونکي ډاکټر جواد اقبال د دې سروي په حواله وایي،
مونږ چې وګورو نو الف اعلان چې کوم د تعلیم رینکینګ کړی دی، هغه چې کوم یو رینګ هغه جوړ کړی دی، نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا یا فاټا یو ضلع چې کوم دا یا یو ایجنسی چې کوم دا هغه په اولنی شلو ضلعو کې ناراضي دا وخت په پاکستان کې یو سل او شپږ سرویس ضلع دي، په یو سل او شپږ سرویس ضلعو کې زمونږ صرف یو ضلع ملکن چې دی، ډسټرکټ ملکن چې دی، هغه په شپږشتم نمبر باندې دی. مطلب دا دی چې صرف واحد یو ډسټرکټ ملکن چې دی هغه په شپږشتم نمبر باندې دی. د دې نه مخکې زمونږ د صوبې یا د چکم ایجنسیانې دي، د هغې یو ایجنسی چې کوم دا هغه په دې رینکینګ کې ناراضي.
کارپوهان وایي د قبایلي سیمو حالات او پیچیده آئینی حیثیت ته په کتو سره به دا مناسب نه وي چې د دې تعلیمي پرمختګ مقابله د هیواد د نورو برخو سره وشي. البته خیبر پښتونخوا صوبه د نورو صوبو سره د تعلیمي مقابلې صلاحیت لري. د صوبه کې د تیر سباندې یو کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ اتحادي حکومت واکمن دی. د یاد ګوند سره تعلق لرونکي د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نمو د دې سروې په اړه پوښتلي. هغه وای
یو خجلون به خبره تاسو دا کلیر کوم چې د ایجوکیشن کوم کار دی یا د تعلیم چې کوم معیار او چتول دی، دا که تاسو هر چا نه ایجوکیشن څخه تاسو کې دا په یو کال کې یا په شپږ میاشت کې دا نشي راتلی. د دې لپاره یو لانګ ټرم پلانینګ، یو لانګ ټرم کار کول پکار دی. لکه ماشومان دي که داغي تربیت طریقې سره کیږي، تعلیم کوم طریقې سره کیږي، نو هغه داغي لپاره شپږ میاشتې یا کال ډېر لږ ټایم دی. کوم رپورٹ نو هغه په خلګې کې د پنجاب دغه سیوا دی، پنجاب کې نسبتا دا نه ائیډیل سچویشن هم نه دی، خو نسبتا په پنجاب کې د خیبر پښتونخوا نه نسبتا کار ښه شوی دی. ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې نه دی او ځکه دا وی هغه ځلې ښه پوزیشن کې راځي.
هلته په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي او د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان وای د تعلیم په حق لا د صوبایي حکومت د کارکردګۍ نه مطمئن نه ده.
دا خو موږ وایو چې دی وای چې موږ ایمرجنسی د تکې کړې دی، اعلان هم کړی دی، او دا غیر ایمرجنسی نه سر خو پته لګی نه خو پته لګی او دا زموږ د پارټۍ ته شیش ته کزما په اسمبلی کې هم ټول سوالونه وګورئ نه غزا تر دک سره تعلق لري چې څه کوي تاسو، تاسو پالیسی څه دا څه پورې لاغه مخ کې نه درغلي، غا سټراتيجي نه درغلي، بس هغه اډ هاک فیصله کوي
او د هغه بیا د وی چې موږ دوه لکه دوه نیم لکه موږ د نکړل ماشومان په ستمبر کې سپتمبر کې اوس چیرته هم د نکړل کوم سکول ته لړل څنګه لړل هلته کې استادان بیا سور او ساتل هلته کې کپاسټي واک نه وا سیټل شل کاری ډراپ اوټ شل نه چې یو د ایجوکیشن یو ډپارټمنټ چې کوم هغه سټریټجی کوم چې جوړی نو هغه هغه د الف نه چې واخلي نه هغه تر یې پورې هغه فالو اپ کوي چې موږ دا په دې طریقه باندې وکړو دا موږ دا ځکه موږ سره دا ریسورسز دي دا ریسورسز موږ دی کوو.
بلخوا ډاکټر جواد اقبال وای نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي پرمختګ نه دی شوی بلکې ځینې ضلع او په خاص توګه د سواد درجه د پروس کال د ریپورت په مقابله کې هم په ښکته تللې ده. د دې سو وجوهات دي. په دې اړه سواد کې د تعلیم د څانګې مشر ذوالفقار الملک وویل
تقریبا د پاکستان نور سیمو سره تعلیمی ادارے خصوصاً خرابی شروع ہوئی مین ریزن دے حکومتی وسائل
او ډاکټر جواد اقبال وای چې د تعلیمی پرمختګ لپاره د بیلابیلو ضلعو ترمنځ د جایزې په وخت دوی ځینې داسې معلومات هم راغونډ کړي چې ښایي یوازې وړاندې ذکر شوې مسلې د تعلیم په لاره کې خنډونه نه دي بلکې ځینې نور وجوهات هم پاملرنه غواړي.
تاسو په فرض کې یو کمپیریټیو انالیسس وکړم د یو دریو سلورو ضلعو یعنی پاره کې اولنی ضلع چې دا چې کم په ټول پاکستان کې په اول نمبر باندې دا هغه چکوال دی. که فرض کړئ د دې ضلع زه د خپل ضلع یعنی زما تعلق د سواد سره دی که زه دا هیڅ سره وکم او بیا په خیبر پښتونخوا کې د ملکن ضلع چې دا چې کم په خیبر پښتونخوا کې په اول نمبر باندې بیا فرض کړئ د دې دریو انالیسس وکم د باجوړ سره نو دا یو څو خبرې چې کوم دغه مخې ته راشي چې څه وجه ده چې زمونږ سیمه چې کوم دغه په تعلیم کې شاته ده. دا موږ اوس د جیت تاسو وګورئ دی وخت په سواد چې په سواد کې دا وخت د الکان سکولونه چې دي هغه اته سوا او درې سلویخ دي. دغه شانتي په چکوال کې سلور سوا پنځه شپېته سکولونه په ملکن کې درې سوا او اووه دېرش سکولونه دي او په باجوړ کې درې سوا او اته شپېته سکولونه چې کوم دي دا وخت دي. نو که فرض کړم موږ وګورو نو د تورو نه زیات سکولونه چې دي هغه په سواد کې دي. دا هغې باوجود چې کوم دي سواد په تعلیم کې د ملکن نه او د چکوال نه وروسته دي.
دا راز ماهر تعلیم ازرا نفیس یوسف زی وای د تعلیم په عام کولو کې موجود مشکلات ډیر واضح دي او که حکومت یې حل کول غواړي نو ډیرو وسایلو ته هم اړتیا نه لري. پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ د تازه سروې په اړه روښانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې د حکومت اپوزیشن او ماهرینو نظرونه اوري. دلته اخلوې ولنډه د ماو د هغې نه پاس به واوري چې په پښتونخوا کې تعلیم څنګه وده کولی شي او حکومت د هغې لپاره څه ګامونه پورته کوي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ده چې پکې قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي پرمختګ په اړه حال درکو. د کال 2014 لپاره تر سره شوې د الف اعلان نومې غیر سرکاري ادارې د یو تازه سروې مطابق د پښتنو زیاتره سیمې په تعلیم کې شاته پاتې دي. د دې خبرونې په اولنۍ برخه کې مو د تعلیم په لاره کې د مسلو په اړه تفصیل درکړو او په دې برخه کې به د هغې د حل لټولو هڅه کوو. ډاکټر جواد اقبال نه مو پوښتل چې الف اعلان د تعلیمي پرمختګ لپاره څه وړاندیزونه کړي.
منګا اصل کې یو خبره کو چې تعلیم چې کم دی دا زمونږ د ټولو یو متفقه یو کوشش دی. دا ټول به مونږ خکو پدې کې پلاران پدې کې کم ایډیوز دی یا مطلب استادان دی یا کم نور څوک چې کم دی هغه پدې کې برابر برابر شریک دي. کفرس کا پدې کې یو قسم خپل کردار په صحیح طریقه ونه لوبوي. تعلیم چې کم دی پدې کې مونږ هم دغه شانتي شاته یو. نو زمون په خپل باندې کوشش تا دی چې سوچ چې ایجوکیشن بجټ تیاری زمونږ هغه ته سفارشات وکړو چې تاسو کم بجټ تیاروي نو دا تاسو په ګراوند ریالټیز باندې تیار یا مطلب په کوم ځګونو کې د سکولونو ضرورت دی په کوم ځګونو کې د باوریوال ضرورت دی. زه به تاسو ته دا خبر هم کومه سفارش کا سواد دی یا مطلب دا زمونږ قبایلی سیمې دي دا په تعلیم کې شاته دي چې د دې مین ریزن دا دی چې زمونږ دلته کې انفراستراکچر چې کم دی هغه صحیح نه دی. کفرس کوم د دې مقابلو کو د پنجاب سره یعنی زیات سکولونه داسې دي چې هغه ته ریوال نشته. موږ په خپل زیات دي سکولونه کتلې چې د پرایمري سکولونو په لیول باندې په زیات ځګون کې تعلقانو د جنکو سکولونه نشته. نو زیات پلاران چې موږ تاسو کو چې تاسو خپل ماشومان سکولونه ته ولي نه لګي نو وی چې د دې سکولونو په ریوال نشته د دې سکولونو په سفرې نشته. موږ څنګه خپل ماشومان چې کم دي سکولونه ته ولي نو موږ دا وایو چې د دې کامیابۍ لپاره د دې پرمختګ لپاره کفرت د سو پورې چې عام خلک عام وګړي استادان پلاران په یو ځای کې نه او دو یو متفقه داس یو کوشش نه شروع کړین دا هغه تمو پورې به زموږ کودنه چې کم دی یا زموږ ماشومان چې کم دی د تعلیم نه لري وي او موږ به پراینام چې کم دی هغه سټ سکولونو ته ځو زموږ د سکولونو کریډیبلټی یا هغه امپیکټ چې کم دی د نورو ژوندو په شان دی او بیانې
دا چې د تعلیم محکمه کې د کومو ګامونو پورته کولو ضرورت ده په دې حق لا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای
نو مخې چې ځکه منیسټر ومن چې لړم جبا او کتل نټول نمخ خو ما داو کده چې مای کوارډینیشن نو د ډپارټمنټ هم غړي راخو یو یو لکه او اتیا خو امپلویز یل تکي دور ډیر خلک الته کې امپلویډ دي نو مې دین هم غړي کار پیښ نه اول خو مې اغه اغه چینج کول مایند مې چینج کول چې ګره تاسو کار ته مونږ ډیر یو ریسورس دې کم ټول نکی مې ریسورس نه غره مونږ څه دې ډپارټمنټ کې مونږ مایندز کنټرول کوو د ټول زمګه د کوم ټول ماینز موږ سره څنګه چې ما شومان موږ ټرین کو نو دا چې موري باندې را سره به اخی یا دې ځو کین هغه باندې هغه څه خپل څه چې د ډیسټریکټ افیسز د سترنت ان کول لپاره دی یوز چې ما له هریو میاش کرا دی او ما ته رپورت چې تاسو سره ما شومان بهر دی د سکول نه اولی بهر دی تاسو سره افیکټس کړي دي چې هغه د نام راوستي دي.
داراز ذوالفقار الملک وای په سواد کې د تعلیم عام کول لپاره دوی په هنګامي ډول ځنې نوې منسوبې په پام کې نیولې دي.
سکولونه چې تعداد کم دی هغې انفراسټرکچر تباه شوی دی سکولونه جوړ شوي نه دي هغه ته مقدار باندې چې په کم باندې هغه مخکې موجود وو بیا تباهي سره په مخ شو اوس هغې سره سره موږ هم لرو داسې مختلف فورمو باندې موږ خبره کړې ده چې کومو علاقو کې موږ سره ادارې نشته دي یا تخې لري هلته موږ دا اراده لرو چې یاره که چېرې مکانی آبادي په هغې باندې اګری کېږي زمون په سیکنډ ټایم کې د جینکو یا د لکانو د په پرایمری سکولونو کې های سکول نه یا جنرل سکولونو کلاسونو کې کوم نه شروع کولی شو څنګه د مقامي خلکو ته هم خواستو چې کوم داسې ځایونه دي د یونیورسلیزم نه فارغ دي او فی الحال فارغ دي او هغه څه اکټیویټیز یا چارج نه لري موږ ورته خواستو چې سیکنډ ټایم کې چې موږ سکولونو دا کوم آیډیا لرو کچره دې موږ په آپریشن کې والنتیر بیس باندې هلته ماشومان د ایجوکیشن او د تعلیم لپاره خپل خدمات ورکړي دا موږ سره د دې یو ډېر لوی مرسته دي او د کوم د بچو د لپاره مستقبل لپاره یو ډېر لوی کنټریبیوټ.
بلخوا ماهر تعلیم ازرا نفیس یوسف زیوای حکومت ته پکار دی چې د ولسی بیداری او پوهاوی لپاره هم اقدامات وکړي.
پدې کې دا د ایجوکیشن د عامشه ورنه یو سپورې خلکو کې دا اویرنس وي چې ایجوکیشن کوم دی هغه لپاره نه کوو نو متاوی ضروری دی چې څنګه سکول نو ساجر شته نو هغه بیا څنګه لکانو سکول نو ساجر شته نو سکول نو کوړو کې تمام دی برابر ټول کې مخکې به دا ما چې ټول وړي چې باور چې تاسو باندې څنګه کومه ده نو هغه د نن نو او د رانا زیاتر کتوري یا نور داسې زموږ ریسټریکشن دي چې دغه په وجه باندې رانا راپور ته بهر وته هغه ایجوکیشن لپاره نه کوله مونږ ته یې خبر نه شته نو دغه ریشو به اله زیاتی چې ادکان نقي په سوي تور باندې سبقونو ته راوځي.
هلته د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نه مپوښتلې په تیر یو کال کې حکومت د تعلیم د ودې لپاره څه ګامونه پورته کړي.
او زموږ چې کوم زستا سبا تیر کوم چې څه د وخت موږ کارونه وکړل یا مر روان وخت دي هغه کې ډایرکشن به تاسو وګورم چې کې دي چې منځل ته لامو غنیو رسېدل په کوم سم ډایرکشن زموږ د هغه طرف څه دي هغه چې لومړی خبر دا چې موږ سیچران په مارچ باندې ورته کړل موږ ان ٹی ایس پتھرو مان دے فیچر ریکروٹمنٹ تو کوئی کم گل کی قابلان ٹیچران واخلو علی با سونتا نم قابلان کی داغی نے پس جن نگو ٹیچر ٹریننگ دے ٹیچر ٹریننگ دا پارم گا دے پھر لا فرسٹ ٹائم دا تاریخ کے دا صبح پا بجٹ کے پا تاریخ کے دا سول نا زیاد بجٹ ایسے دے او پاگے کی با مونگا ٹیچران تا ٹریننگ ورکو آؤٹ سورس تو گئے او خصوصی پروفیشنل انشاءاللہ تعالی دی تا با ٹریننگ ورکو چی کم مونگ سارا تقریباً سیو نیم لاکھ فاوچا ٹیچر دی داغی پروگرام کو شروع کو سیدھی توقتاً فوقتاً ٹریننگ ملاوی گی اور دی مایار خوشی وہ سرے با انشاءاللہ تعالی پا سیکنڈ فیز کی دو سٹوڈنس مایار ہم سکی.
عاطف خان زیاتوی سواد سیما د لړ کې خاص مرستو ته اړتیا لري ځکه چې دلته لس کال وړاندې راغلي زلزلې بیا بدمنۍ او د هغې نه پس سیلابونو ډېرې تعلیمي ادارې تباه کړې چې د بیا جوړولو لپاره یې صوبایي حکومت یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ